کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوا او د پخواني جمهوریت نظام د پرزیدو کال پوره شو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې همدې مناسبت ځانګړې شوې دا خبری مجله هم تر ډیره پر همدې موضوع تمرکز کوي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او واکمنۍ هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې ډیر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي د دې ټولنې یوې ویاندې نبیالله مصر علي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي لکه څنګه چې موویل نن دوشنبه د زمري 24 د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې نړیوالو بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یو ټول شموله حکومت جوړېده او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخ ته ایښي دي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي د اروزګان والي ویان مولوي علي جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې وروسته سیلابونو په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې ده چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو چې له پرون راهیسې راوتلي په دواړو ولسوالیو کې یو دېرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي د شینوارو ولسوال ملا خان محمد حقیار ویلي چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي چې تر اوسه د دیارلسو کسانو مړي موندلي او نور ورک دي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر یوې پاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو ولې طالبانو حکومت نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی
نړۍ یو ستر کور دی یو لوی کور او طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل شي
وقت د طالبانو د رسېدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی اصلي عوامل څه دي
یو تعداد زیات ملکي او اکثریت نظامي پخواني کارکونکو خپل دند د لاس اور کړی چې دا ټول به استفاده شو چې خلک خپل عاید د لاس اور کا او د دوی اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابېدو شي
خلک د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په اړه څه وایي
موږ یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول من را
یو نیم سره کورونو شاوخوا کورونو په بشپړ ډول ګرځمانځ وړي
دنګرهار یو قومي مشر چې په هغه ولایت کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو خبره کوله په یو راپور کې د طالبانو د کورنوي اواید د راټولولو مسله څرګندل ده
موږ یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول منرالونو څخه دي او یو دغه د مایعات غازات
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم نن د زمری یا اسد میاشتې څلرشتمه چې د اګست میاشتې له 15 سره برابر ده په افغانستان کې پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدو او پر د هواد طالبانو دی واکمنې دو یو کلنه انکلی زده. ازادي رادیو نن په همدې مناسبت ځانګړي خبرونه کوي. لنن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 هجری لمریز کال د زمری په 13 یا د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړي جمهوري نظام د پرضیدو لپاره وسلواله مبارزه مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډېرو جګپوړو چارو وکول دی هواده پی سپکه کړي وي. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیز کړي. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسیدلې، لوګ او بیوزلی خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادولې، لکه دیموکراسي، د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې، د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربیره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوي واکمنانو بل انتقاد چې ډیر مطرح کیږي، هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولي پکې نشته. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو نورو ادارو ترڅنګ ړنګ کړی، د طالبانو د اوسنۍ رژیم د بشري حقونو په نقص د ملکي خلکو په وژلو د بیان ازادۍ پر محدودولو او د غرض د خلکو په اجباري کډوالۍ او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستان د باندې فعالیت کوي، په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خبر کړی لیکلي، تر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبانو تر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکینی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او لدندوی شړلي. همدا ډول له افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقوقو اخیستل شوی او د بیان ازادي محدود او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې لوړاندې دا کمیسیون ملغا کړی، په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او پکې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اگست له 15 تر نن په افغانستان کې 1540 تنه ملکیان وژل شوی او 1116 تنه ټپیان شوی. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوی بولی او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بېدندې شوی دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوی، 2 ټپیان شوی او 4 سیمایي خبريالان شکنجه شوې دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو ملغا شوې کمیسیون هم دا ډول طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي وایي. واکټ لر رسیدو ورستي 2016 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه خزي هم پکې دي، د طالبانو لخوا سهرایي محاکمه شوي او 15 تنه نور چې یو لس خزي او نجونې پکې شامل دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې څلور خبريالان، د مخکینی نظام 19 نظامیان، یو ویش ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، لنیول وروسته شکنجه کړي دي او بیا طالبان د آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي، طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړی وای. بیا لا بیلو سیمو کې زورګونه کورنۍ په زور کډه کول ته مجبوري کړی دي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د خوځو لپاره د ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبري وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د خوځو د حقونو په نقص سره دوی د خوځو ونجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي، طالبانو د نابرابرۍ تګلار خپل کړی او په دې سره افغانستان لنور نړۍ بیال کړه ده. سیما باهوس د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلارې غواخون کې بولی او تری غوښتي چې هر سجر دنجون خونزي پرانیزي، خوځو تکار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوایل خوځو سره هر ډول تاوتی خواله پاتې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو له خوا چې په بیلا بیلو هیوادونو کې د افغانستان اساس ولي کوي، خپل بیان کې طالبان په خپل ژمنو کې په پاتې راتلو او د سختريزي تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلارې چې د دوی له انده زیانې د افغانستان راتلونکو او افغانانو ترسیږي.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دوه او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. طالبان وایي چې پر ټول هیواد بشپړ حاکمیت لري، خو ولې د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد د عواملو په باب وایي
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداری په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور، او طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. د دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د نجونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني، لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول، او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه دی. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو سلیپ زور په وسلواله توګه هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی، د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتداري د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ څه وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه څه وي دي؟ دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي، او همدارنګه د دوام عمومي نو هېڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال په رسمیت وپیژني.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې دا چې نړیوال ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني یا تر اوسه نه دی پیژندلی، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. وخت د طالبانو د رسیدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟ د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر پاړوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې پنځلسمې څخه چې د جمهوریت نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی، تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابیدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو وطن څخه وتل، د یو مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه، او د دې تر څنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کېدله، او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیایي پروژې تطبیقېدلې، د دغه پیسو تقرب صفر ته یا د دغه مرستو تقرب صفر ته، دغه عوامل ټول باعث د دې شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیاتو ملکي او اکثریت نظامي پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي، چې دا ټول باعث شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړه، او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابیدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نه رسمیت پیژندل کېدو رول، او په خپل د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت که صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي، د پدې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشو، خو دغه مرسته زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، یا محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وای، بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نو. او دویم د دې ترڅنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو په دریا خان بهیرو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه راز وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولېدو مسأله څېړلې ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی،
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي؟
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دغه راز 15 دقیقې بحث مو هم د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. له پرون راهیسې په پاروان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ټپیان شوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي زیاتوالی پکې راشي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه نړولي او تر خوا یې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طبي پیښو پراخ زیانونه د تیر شپې راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې په ګډون کورونه نړولي، کرنیزې ځمکې یې تخریب کړي او تر خوا یې نور مالي زیانونه هم لري. پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان هغه ولایتونه دي چې تر اوسه یې ازادي راډیو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو، ځاني او مالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. ازادي راډیو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لخوا د ورکړل شویو ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د تیر شپې په سیلابونو کې په پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او سل نور ټپیان دي. د وزارت معین شرف الدین مسلم نن سهار ازادي راډیو ته وویل خای د مرګ ژوب لشمیری زیات شي.
هلته دقیق معلومات وکړي هغه نونس وو خو اوازه داسې وه چې تدیش پرې به شهیدان وي، خو نونس هلته اوس دقیق معلوم شوی وه. د نور څه ورک وه، مفقود وه، ورک وه، د غله معلومات نه وو. همداسې په کاپیسا ولایت مربوط تګا او نجراب کې کوم سیلابونه راغلي. تګاب د کاپیسا مرکز کې راغلي دي. هلته 15 شهیدان شوي دي چې دوه درې تګا او نجراب کې شوي دي او دوه مرکز کې شوي دي. همداسې وو اته زخمیان دي. هلته ننګرهار کې سیلابونه زیات راغلي چې ډېره ساحه د مرکز نیولې ده، خو هغه کې 15 شهیدان اوس ماشومان چې یو کور پراچ بسو د سیلاب د وجه کور اچ بسو څلور ماشومان شهیدان سی وو.
خو په پروان کې طالب چارواکو بیا ازادي راډیو ته د مړو شوی او شمیر یو درشتانه خودل دي. همدا ډول پروزګان کې هم طالب چارواکو د سیلابونو له امله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړی دی. د پروان، شینوار، یو سیاګرد، د کاپیسا، تګاب او نجراب او د ننګرهار د مرکز په ګډون سرورود او حصارک هغه ولسوالي دي چې سیلابونو ځپلي دي. د ننګرهار د مرکز د بیزیک مالاتی سیمې یو وکیل اسماعیل ازادي راډیو ته وویل سیلابونو خلکو ته پراخ مالی زیان اړولی او سلګونه کورونه یې نړولي دي.
مالی تلفاتو کې تقریبا 1500 تر 600 کورونه پورې کې دي. د سامانونو شینې وړي او د یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونه په بشپړ ډول د منځه وړي دي.
د تیر یوې میاشت راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخو سیلابونو دراوتو او خلکو ته د مرګ ژوبلې په ګډون د پراخو مالی زیانونو راپورونه خپرېږي. افغانستان سکال د طبي پیښو له امله د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپیدلی. هغه همداسې مال چې د خلکو اقتصاد تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی او بېوزلي تر 95% رسیدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان شوتو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د شوتو د حقونو لملاتړ سره د افغان شوتو غونډې اکثره په اوښکو پای ته رسیږي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و، خو هغه دا وهلی او ورته ویلي دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلي د اگست 15 مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې لا د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله. ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دې یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو 20 کلونو کې واقعي پرمختګ شوی و. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځت کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم سوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د ښځو پر ژوند د محدودیت وضع کېدو 10 موارد یاد کړي چې وروستی مورد یې له ښځو د طالبانو هغه غوښتنه یاده سوې چې ښځو ته یې ویلي وو چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کار ته ورولېږي. برطانیایی آی نیوز ورځپاڼې هم د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالۍ کې بندې سوي او خرڅې سوي د افغان ښځو نړۍ د تیرو دولسو میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان ښځې اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یوې افغان خیریه کارکوونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوالې لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د ښځو لپاره دولس بیرونکې میاشتې وې چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري.
ازادي راډیو اوري. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي خپلواکۍ، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي او د ټولنیز ثبات د ټینګښت په برخه کې ځینې ژمنې کړې. خو آیا طالبانو په دغه یو کلنه موده کې دغه ژمنې پر ځای کړي؟ نور به په دې رپورټ کې واورو.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځنی ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسیدلي ټولې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. او شرو زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشرو زکات راټولول دي. طالبان عشرو زکات رسمي کړی او وایي یو تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت وایان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه ملونین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشرو زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملا ماتوونکی دی.
اگر مو طالبانو عشر زکات
که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو موږ ګواهي وای وهو ټکوبو وژنو مو. که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو یې هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو یو سل شپږ ویشت واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر شپېته نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د یو سل شپږ اتیا قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو څو میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا لس ملیون ډالر او سوار لس ملیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات دي، نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
فخکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سري کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي د 2021 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر دوو میلیاردو ډالرو اوښتې دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په وټ سلويخ سلنه خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د یو زر سلور سوه کال د غبرګولي په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلي، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د یو زر درې سوه نهه نوي کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالي او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د ازادې اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی و پکې راغلی و تیر کال یعنی یو زر درې سوه اته نوي کال کې د طالبانو کلني عواید نږدې یو اشاریه شپږ میلیارد ډالرو ته رسیدلي وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې سلور سوه سلور شپېته میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې سلور سوه شپاړس میلیونه ډالر، دوه سوه څلوېښت میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، دوه سوه څلوېښت میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، یو سل شپېته میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او اتیا میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې یو میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد شل سلنه رالویدلی او بېوزلي اووه نوي سلنه زیاته شوې ده.
په راپور کې مو د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو مسله څېړلې وه. وړاندې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو یو کلنه کلیزه له خپلو میلمنو سره څېړو. پنځه ویشت دقیقې بحث دی. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په باب واورو.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کوه چې داسې یوه ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان به بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بیکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست پنځلسمه د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده.
په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کیښود او دغه هیواد ولس له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پریښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ لا حرکت پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته رسول.
تیر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او تر ډیره پورې د افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې چې د ښځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تر ډیره پورې د دې پر وړاندې به طالب نظام څه دریځ غوره کوي. ځینې شیان محو سول او د اکثر افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونه دا برخه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې ده. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او بیا هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام مسله پکې انڅېړو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو او واکمنې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبیله مصرعلي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یوه بیان کې وویل، طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. نړیوالو بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د اروزګان دی ولی ویان مولوي علي جان پوهن یار ازادي راډیو ته وویل، سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د دې په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروسته سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې. چارواکو ویلي په دغو سیلابونو کې چې له پرون رئیس جاري دي په دواړو ولسوالیو کې 1 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې ویلي، زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کلن شوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانو مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر، میلمنو ته خراغلاس وایم. دوه میلمانه خاغلی هاتف مختار او دریا خان بهیر سټډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځي له بهیر صاحب نه به بحث پیل کو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تکلنډه کتنه وکړه، اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته، بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودی تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې وي دننه په هیواد کې، چې په هرې برخې کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې زګولې. افغانستان د تیر کال د اګست د 15مې نه را په دې خوا متاسفانه اقتصادي لحاظ سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یا دغه کارونه یې پرمخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا سل زره قرار دادی کار کنون که چی در افغانستان که و دویم یه ابتیازیات اخبال دنده دلاس آور کرد. دا باید دو شو چه در افغانستان اقتصادی ستون زیاد چی و داده ترسنگ در افغانستان در اقتصادی لحاظ یه و گزاری پیدا که تولید نسبی تولید
بله. بهیر صاحب، لکه پا دیتم چو چی در سیاسی وضعیت پر اقتصاد سمر ناور اغیز کرده ایزا که طالبانو پا یو کال که حس وکل چه لسیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسیدل. اما په دې وکال کې هیڅ چاورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه خو، د فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولې، نور هم خراب کړي؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او حتی د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه وادو کې چې د درېم نړۍ هیوادونه دي یا پرمختللي یا نوي غوړي چې پرمختللي شي یا پیشرفت کوي، هغه هیوادونه یې ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې. دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تېرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چېرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چېرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکې وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تر زیات کارکوونکو چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید د شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي به دا باعث دیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو پرته له تبعیضه د افغانستان د خلکو د حقوقو دپاره هغه هم غږ پورته کوي، دا یو څه دا ظاهر کړه. اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دا دي چې د د هر افغانستان کې ان شاء الله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درکړي د چي د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت د دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمينه
ساتل اولویت ده. هله بهر صاحب چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې د خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدا اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان دنه مسلې حل دي بیا به روسه سیمایي او نړیوالې معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي. مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب هاتف مختار. ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، تاسو له طریقه دی افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام لاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دغه متوجه شو چې افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو ځواب پیدا وی چې نه، په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلاک. لبل اړخه اسلامی امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت گدی ته رسیږي د قدرت جزایر هم په افغانستان کې لمنځه ځي. هغه قلابی امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسق وړي او افغانستان نړۍ نسق وړي. دلته باید فوکس په د باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په د ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوانو ووزي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تاسو زما غږ لری پوسټریو کې
استاسې راکسته مختار صاحب زه هم راتلم د موضوع ته چې تاسو نظر داده چې امریکا طالبان باید له نړۍ سره په ځانګړې توګه له لوېدیت سره غاړه غړی شي، له هغوی سره په حساب راشدر شادي کې نظر دیته چې له روسیه او چین سره ځان نږدې کی.
زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینانو سره شت تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او جیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ د نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په حق له ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو کله چې یو قطب سره درېدلی یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و، هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
دغه په دټوري او کال کې د افغانستان ملي منافع لا تعریف شوی نه دی چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شي دی. آیا موږ څنګه کولای شو متوازن سیاست ته منتج شو؟ څنګه کولای شو چې افغانستان له ځوانو وباسو؟ آیا اوسنی نظام ټول افغانانو ته د منلو وړ دی؟ آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي؟ غوره به دی چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس مونږ فکر کوو چې نه روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکا او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنۍ نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث د یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووزي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، همون متوجه کیږو چې افغانستان به یو ناپېیلې سیاست منتج شي.
بله کورودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه، وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي، څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل کټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره، اما نړۍ دیوي خواته رواني، یو د طالبانو حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشي او واضح نه وي خلکو ته، نو راتلون کی به څنګه سره تصور وکړه خپل اړیکې د خپل د ملت سره او خپل اړیکې د نورو هیوادو سره څنګه کولای شي تصور وکړي؟ اول ته دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ د سرپرست اداره ته څومره وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کوم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسي قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د ظاهرشاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم، دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پوهنتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړې. صاحب، تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټډیو ته وصل شوی، راځي له دبه واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي؟ په لنډو کې، یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونه جوړولو لپاره هڅه پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، که زموږ غاغاوري تاسو سټډیو سره وصل یې. ښه، په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه څنګه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو ته څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله، او زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، ونه فیصده فقر کې ژوند کوي، دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول او رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و، اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي؟ نو خلک زیاد د اطلاعاتو ته لاسرسی هم نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه، موږ نه پوهیږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی چې دلته نه بوارو. آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخله، زه بښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني،
هڅه کوم چې وصل شم بیا نه وصلېږم. په هر حال، په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټي سه کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه هم له منځه ولاړل. په تېر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا 90% ولس د دوو وختو ډوډۍ نه لري. د دې تر څنګ د بیان او د فکر ازادي، د میرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بنسول، په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وی وخت لږ څخه منځوي سو. د دې تر څنګ
بله آزاد صاحب متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي، راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده، څه وکړي طالبان چې حداقل په دویم کال کې دغه کومې ناخوالې چې یاد سوې، دغه کومې ستونزې چې یاد شولې، له دغو نه ووځي او بالاخره له منځویتوب را ووځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشه درشه وکړي؟
تر ټولو د مخه دلته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنی نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس ده. طالبان هم په دې کې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلی یو ملي نظام مست راوړي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت دی تر ټولو د مخه زموږ هیله دا دی، مشوره مو متداد دی دوی مشرانو ته، مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو ته لاړ شئ. که انتخابات نه منئ نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو او خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړئ چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منته شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. افغان تاسو تیشه باید په خپل پښو نه وهي، تبر باید په خپل پښو نه وهي. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وباسي.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کارونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شو، او هغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغوی ډیره تفسیر هم ونه کړي. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعیا وننیول شو، یا حداقل د ټاکنو پاړه باندې اوڅونه ویل شو؟ حالات لا هم ګوند دی طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجي شي چې اوس د قدرت پر گدۍ ناسي. د قدرت د گدۍ حق دادی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپل باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دقه کې د خپل خبرې راغواړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنوب په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورمی کی یا اپډیټ کړي، خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغه القاعده وی کاغه نور سیاسي نور داسې ترهګر ګروپونو په نړۍ کې افغانستان باید دغه ترهګرو زال نه وي. مونږ زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجی شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوی. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقش شوی، افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی، د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د چاره فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملې وکړي.
بل مختار صاحب، تاسو وبخي وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسر راټول کو، تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خیس پارختنی مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د جنونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نګدي بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې یې، په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا د قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه را وغوړي، او هدا اقل تاسو په باور لولس نه خپل مشروعیت تر لاسه کړي، داسې څه وینې، داسې څه نه خنې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایی صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستون زمینی، مثلا د انجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو، خو غره لارې دادی، بهتر لارې دادی چې طالبان مو غشتنه دادی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کومونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونو متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلئ.
سلامت اوسئ. کور مودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي، او بلاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانانو د روان اقتصادي رنج چې ده په دې باندې پټې کې خودل شي؟
مودین صاحب، که بده چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړی چې دوی څه وکړ د 15 اگست 2023 نن تر اوسه پورې دوی څه وکړ. صادقانه دي کینې دوی د مطالعه وکړ چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي وو. دایو دویم دا چې تیر شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي، او داغه ازف نقطې معلومی دي او فرصتونه معلوم دي، او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه، هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو ور دی هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه مثبت په حکومت داری کې، او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی موږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، موږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکا. خود تخصص د لحاظ پویی گو چه دوی هاگه چه ندی کردی یا هاگه پستونه پا هاگه خلکو ندی ده کردی چه هاگه دفانسان ده پاره، دفانسان ده بخواه ده پاره، دفانسان ده اقتصادی بحران ده مهارول ده پاره یاد چه وکا. به دقیق برخی که دوی کار وکا، دوی ده ادخل نوی کال ده ده یا نوی خی خبر سره دفانسان ده خلکو ده پاره پیل کا. امید دا و البته پتی رو که کل چه دوی تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځای ته لاړه، خلکو د توقع درلودل چې دوی به یو څه خبر یا نوې خبر یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو د پاره مسؤلیت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر څه دوی لاړ شي. متاسفانه ما زړې خبرې و، ما زړه کورونه امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون داغه په څنګ کې نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او صرف احترام کافی نه دی، هغه عملي کول او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده، د شعار نه دغه حالت ووځي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، د هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس ته درېیم بس څلورم بس پورې پخواني خلک چې د کار تجربه یې درلودل، هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې که چیرې هغه خو دا مدیریت کول خو بیا د تا کار دی که مدیریت څنګه مدیریت کوي نو ته هم در رایت رهبری او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او دا په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي متاسفانه دا څه موږ نه وینو یعنی داسې یو حرکت یو داسې یو خوځښت من نه وینو چې
تقرامت
وسی د افغانستان
و ډیر مننه په دې لاره چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنه چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال د غو ناخوالو نه افغانستان وزي کور مودان د بحث ملمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنون کوي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.